سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو زموږ د خبري مجله په رادیو سربیره د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلی او اوریدلی شئ. مجله په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشارې راغلی دي. په 2023 کال کې ممکن تر 1.9 میلیونه زیاتې نجونې او ښځې په ټوله نړۍ کې له ښوونځیو پاتې شي. په دغې راپور کې چې د پنجشنبې پروسه خپور شوی پکې ویل شوی دي، د پوهنې، روغتیا او کارموندنې په برخو کې په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د ژور تبعیض له کبله ملګري ملتونه نشي کولی تر 2030 کال پورې د جنسیتي برابرۍ هدف ته ورسیږي. د راپور د ملګرو ملتونو د ښځو او د اقتصادي او اجتماعي برخو لخوا په ګډه چمتو شوی دی. وړاندې راغلی دي د نړیوالو له هڅو سره سره دوی په نړۍ کې مساواتو ته د لاسرسي په برخه کې پاتې راغلي دي. له دې وړاندې ملګرو ملتونو په ځلونو د طالبانو له حکومت غوښتي وو چې پرېږدي افغان نجونې ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو ظاهرا ویلي د ښځو د زده کړو مخالف نه دي، خو د دوی په خبره په اوس وخت کې د ښځو زده کړو ته شرایط برابر نه دي. خو یو شمېر بیا دا یوه پلمه بولي او ویره لري چې طالبان د خپلې تېرې واکمنۍ په څېر یو ځل بیا پرېنږدي چې افغان نجونې ښوونځیو ته لاړ شي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د طالبانو چارواکي د افغان نجونو ښځو په وړاندې بشر ضد جنایتونه کوي او د جنسیت له مخې دوی مجازاتوي. دغه سازمان په هغه راپور کې چې نن جمعه یې خپور کړی ویلي، طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د ولکې بیا ټینګولو وروسته داسې قوانین او پالیسۍ تحمیل کړي چې هدف یې د جنسیت له مخې په ټول افغانستان کې له اساسي حقونو د ښځو نجونو بې برخې کول دي. د بشري حقونو په څار سازمان کې د نړیوال عدالت د مشري الزابت اینیوانسن ویلي، له عام ژوند نه د ښځو نجونو د حذفولو لپاره د طالبانو ظالمانه او تاکتیکي چلند نړیوال پام ځان ته اړولی دی. طالبانو پر افغانستان د ولکې بیا ټینګولو وروسته پر ښځو نجونو د محدودیتونو لګولو ته دوام ورکړی او په وروستي مورد کې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل. د ملګرو ملتونو په چارو کې د کډوالو لویه کمشنری وایي دوی له بې ځایه شوو او زیانګالو افغانو میرمنو سره د سواد په زده کړه کې مرسته کوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن جمعه د سواد نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایک شبکې کې لیکلي وو، دوی هڅه کوي بې ځایه شوې افغانې میرمنې د لیک لوست مهارتونه زده او پر ځان باور ترلاسه کړي. دغې ادارې د یوې زده کوونکي ویناوې هم خپرې کړي دي چې ویلي دي، سواد ماته هیله رابخي. نن د سپتمبر میاشتې 8مه د سواد نړیواله ورځ ده او له 1988 کال راهیسې هر کال د سواد د ودې او پراختیا لپاره په بېلابېلو شعارونو سره دغه ورځ لمانځل کیږي. شمالي کوریا نن وویل چې د 2 کلونو په نتیجه کې داسې یو اوپټل جوړ کړی دی چې اټومي حمله ورڅخه کیدلی شي. د شمالي کوریا رهبر کیم جون اون د امریکا متحده ایالاتونو او د هغوی د آسیایي متحدانو په وړاندې د مبارزې لپاره په اټومي وسلو د سنبال سمندري ځواک جوړولو په هدف حیاتي هڅه وګڼله. د شمالي کوریا دولتي اژانس د خبر له مخې دغه اوپټل د اوبو لاندې د تاکتیکي اټومي وسلو د توغولو لپاره ډیزاین شوی، خو دا نه ده مشخصه کړي چې څو مزایلونه لیږدوي او توغولی شي. بلخوا د جنوبي کوریا چارواکو په دې اړه شک ښودلی چې دغه اوپټل هغه څه چې شمالي کوریا یې وایي ښایي کار ونه کړي. او د چین محلي رسنۍ وایي د دغه هیواد په شمال کې د ګازو د لیک کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. دولتي رسنیو د چارواکو په وینا راپور ورکړی دی چې دغه پیښه پرون ماسپښین د چین د شمالي سیمې ارنا منګولیا په یو شرکت کې شوې ده. راپورونه وایي ګڼ کسان د ګازو د لیک کېدو له کبله له لوړو ځایونو لاندې غورځېدلي دي. اته کسان ځای پر ځای مړه شوي دي، یو تن د ټپونو له کبله سا ورکړې ده او د یو تن مړی وروسته موندل شوی دی. د رسنیو د راپورونو په راپورونو کې ویل شوي دي چې په دغې باب چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوې ده څېړنې پیل شوي دي. تاسې خبرونه واورېدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، د بشري حقونو د څار سازمان ویلي وو طالبان په افغانستان کې د ښځو نجونو په جنسیتي ځورونې د بشریت ضد جنایت ترسره کوي. دا چې دغه سازمان نور څه ویلي دي وړاندې یې په راپور کې درته وایو. په دې اړه به هم را سره واوري چې په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام ویلي دی چې د بسپنې د کمیدو له کبله په روانه میلادي میاشت کې شاوخوا 2 میلیونه افغانانو ته د خړو رسولو پروګرام ځنډوي، چې د دې ځنډولو علت څه دی؟ موږ په افغانستان کې د خړو د نړیوال پروګرام له ویانده پوښتلي دي چې وړاندې به یې تفصیل درته درکړو. نن د درېمې ورځې لپاره د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ له هم به تړلې پاتې ده، چې په تورخم کې روسي جزئیات څه دي له خبریاله له سیمې به یې واورو. همدارنګه په کندهار کې به د معتادینو هغه کیسې هم درسره شریکې کړو چې دوی یو ځلې درملنې شوي وخت وروسته بېرته دوی نشې ته مخه کړې ده، چې علت یې څه دی په دې هم راپوښته. د سپور له نړۍ مهم خبرو ملتیا غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبری مجله کې موز فریده سیال د شفیق یار او عقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د بشري حقوقو د څار سازمان وايي طالبانو په افغانستان کې د خزو اونجونو په جنسيتي زورونی د بشريت ضد جنایت تر سره کړی دی. د سازمان د خزو څنګه مرستيال هیدربار د جمعې پورز دغه سازمان د نوي څېړنیز راپور د خبرېدو په تړه ازادي رادیو ته ویل چې نړیواله ټولنه باید د دغه جرمونو د بندیز لپاره لازیات اقدامات تر سره کړي. ورزو کاکړه ته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وايي بیا سازمان د 2021 کال څېړنې ښیي چې طالبانو د بیلابیلو کتبي اعلان شویو فرمانونو په صادرولو سره ښځې او نجونې ځورولي او د بشریت ضد جنایت یې ترسره کړی دی. د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د جمعې په ورځ یو راپور په خپرولو سره وویل چې طالبانو د 2021 کال د اګست 15مه په افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته داسې قوانین او پالیسۍ وضع کړي چې ښځې او نجونې د دوی د جنسیت له امله له اساسي حقونو بې برخې کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار د دې سازمان د نوي راپور د خپرېدو په تړاو ازادي راډیو ته وویل
د بشری حقوقو د څار سازمان نن یو راپور خپور کړی دی چې دا پکې معلومه شوی چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې جنسيتي زورونه او جنایات ترسره کړي دي. د جنسيت پر بنسټ زورونه د بشريت پر ضد جنایت دی. نورو ادارو هم ورته پایلې ترلاسه کړې دي. دا تبعیضي چلند باید ودرول شي او نړیواله ټولنه دې د دې چلند درولو لپاره نور اقدامات ترسره کړي.
د بشري حقوقو د څار سازمان د جزاله نړیوالې محکمې غوښتي چې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو جنسيتي زورونې د بشریت ضد جنایت په توګه وڅېړي. د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې د دې سازمان د نړیوال عدالت د څانګې د مسؤلې الیزابت امنسون له قوله راغلي په افغانستان کې د جزا د نړیوالې محکمې څېړنې کولای شي د جنسيتي زورونې په اړه د بشریت ضد جرمونو ته د ځواب ویلو لاره برابره کړي. نوموړي ویلي چې د عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو د ګوښه کولو په هدف د دوی اساسي حقونو ته د درناوي لپاره د طالبانو ظالمانه او تنظیم شوی انکار د نړۍ پام ځان ته اړولی او د دې لپاره چې د طالبانو مسؤول مشان عدالت ته راکاږل شي د حکومتونو همغږي ملاتړ ته اړتیا ده. د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د ښځو جنسيتي زورونه په بېلابېلو بڼو رامنځته شوی چې پکې د بیان په ازادۍ او ټولنه کې پر دوی محدودیتونه د زده کړو او کار پر ازادۍ محدودیتونه خپل سری نیول جبري لا درک کول د ازادۍ له حق څخه سرغړونه او په جامو باندې محدودیتونه شامل دي. د بشري حقوقو د څار سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو چارواکي باید هر ډول ځپل او تبعیض چې ښځې او نجونې له خپلو اساسي حقونو محروموي له منځه یوسي. هم غوښتل چې د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور په اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو خو د ویان مرستیالي بلال کریمي په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویه. خو طالبانو تر دې مخکې د ښځو حقونه د افغانستان کورنۍ مسله بللې او ویلې دي چې په دې مسله کې فشارونه بې ګټې دي. په همدې حال کې د بشري حقونو یوې فعالې رتبې فروتن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو په څېړنې تکولو سره نړۍ کولی شي هغوی ادعا کړي چې له ښځو او نجونو سره سم چلند وکړي.
سنا کاکړ و چې د بشري حقوقو د څار سازمان د هغې څېړنیز راپور چې نوې خبر شوې دی او پکې ویل شوې دی چې په افغانستان کې د طالبانو کړنې د ښځو انجونو په وړاندې جنسيتي زورونه او د بشريت ضد جنایت مکسره تفصیل شریک کړو. په هم افغانستان کې پاتې کیږو. نن د دریم ورځې لپاره هم د ترخم دروازه د هر ډول تګ راتک پر وړاندې تړل شوې ده. د رواني اونۍ د چهارشنبې پورز د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د وی امنیتي پوستې د جوړیدو پر سر تر رامنځته شوې وسلوال شخړې وروسته د پاکستان لوري د ترخم دروازه وتړل شوه چې لامل یې دواړو لورو ته لسګونه مسافر بند پاتې دي. ورزو حسیب تلاش ته تلاش شي تاسو ستړي مشي بخیر راغلی. که تاسو راته وایي هغه کسانو سره چې په دغه دروازې دواړو خواو ته بند پاتې دي خبرې مو کړې دي سید درته ویلي دي او په دغه دروازه کې اوس وضعیت څنګه ده؟
سلامونه. د ورسله دي چې د تورخم په دروازه کې د طالب او پاکستانی لورو ترمنځ جګړه وشوه. د تورخم دروازه د تیر چهارشنبې پورز وتړل شوه چې نن یې درمه ورځ لا هم د دروازه تړلې ده. په ننګرهار کې طالبانو حکومت ولایتي ادارې نن په یو خبرتیا کې مسافر وغوښتل چې تر هغه پورې چې دروازه نه وي پرانستل شوي نور تورخم ته له تګ ډډه وکړي. دوی ویلي دي چې په لوړه کچه د رامنځته شوې ستونزې د حل په موخه خبرې اترې روانې دي او هڅه کوي چې دا دروازه ژر بیرته پرانستل شي. خو دواړو لورو ته دغه دروازې د بندېدو له امله سلګونه مسافر بند پاتې دي چې دوی شکایت کوي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دغه مسافرو کې ناروغان، ښځې او ماشومان هم شته. په پاکستان کې یو شمېر بند پاتې افغان مسافر چې اوس مهال په لنډی کوتل کې بازار کې د دروازې د خلاصېدو په هدف په تمه دي وایي دغلته بند پاتې افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ شوي او ډېرو یې تېره شپه په یو سیمه ییز جومات کې تېره کړې ده. دوی وایي دوه جنازې هم شته چې کورنۍ غواړي وطن ته یوسي خو افغانستان ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. یو افغان مسافر عمران ازادي راډیو ته وویل چې لا هم وضعیت نورمال نه دی. دوی پرون له تورخمه وویستل شول، لنډی کوتل ته راغلي دي، دلته بیګای په جومات کې شپه کړې ده. نور ډېر افغانان هم د ده په وینا شته. په دوی کې ناروغان دي، ښځې دي، ماشومان دي، ان جنازې هم شته چې غواړي افغانستان ته انتقال شي. وحید الله بل افغان مسافر چې پاکستان ته یو ناروغ تداوي په هدف وړی و وایي اوس په پېښور کې بند پاتې دی. دی په دغه ښار کې خپل خپلوان یې نشته او په هوټلونو کې د اوسېدو لپاره پیسې هم ورسره نه دي پاتې. د ویل چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او هیله لري چې دغه لاره ژر تر ژره خلاصه شي. د مسافرو تر څنګ دواړو لورو ته سلګونه باروړونکي موټر چې د افغانستان لوري په تازه میوې او د پاکستان لوري په ترانزیتي او سوداګریزو توکو بار دي هم ولاړ دي. د پاک افغان سوداګری خونی مسؤلانو ازادي راډیو ته ویلي چې نن سبا چې په افغانستان کې د تازه میوې د حاصل وخت د تورخم لارې تړل افغان سوداګرو ته ستر اقتصادي زیان اړوي. د یادونې ده چې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د چهارشنبې د ورځې په وسلواله نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبل هم اوښتی ده. په تورخم کې د طالبانو حکومت د کمیساري مسؤلانو په دې نښته کې د یو طالب سرتیری او یو ولسی وګړي د وژل کېدو پخلی کړی دی. خو ځینو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې نښته له امله د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادا کړې وه چې په رسمي ډول تر اوسه پورې دغه ارقام نه دي تایید شوي. ویل کېږي چې د تورخم بلې غاړې ته یو پاکستاني سرتیری او یو ولسی وګړی هم د دغه نښته له امله ټپیان شوي خو په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د یادونې ده چې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ دا لومړۍ نښته نه ده بلکې تر دې مخکې هم په ځلونو په تورخم او چمن دروازو کې د دوی ترمنځ نښتې شوي چې دواړو لورو د دغه نښتو د پیل پر یو بل اچولې ده.
ډېره زیاته مننه کور ودان حسیب تلاش و چې د تورخم د دروازې د بندېدو او دا چې اوس هلته څه ډول وضعیت موږ سره تفصیل شریک کړو. افغانستان کې پاتې کیږو. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بسپنې د کمیدو له کبله په روانه میلادي میاشت کې شاوخوا 2 میلیون افغانانو ته د خوړو رسول پروګرام ځنډوي. ډبلیو اف پی د سشنبې په ورځ په یو بیان کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دې اړوند ادارې د مشر له قوله ویلي په دومره لګو سرچینو چې د خلونو لیوال پروګرام ته پاتې ده ټول هغه خلکو ته چې لسخت لوګي سره لاس او گریوان دي خوړه نشي رسولې د بیان لمه خې د پدې معنی چې دبليو پی 14 لکه نو کسانو مندو د هغه مشمون ته چې د خوارز واکې سره مختی زنګړي خوړه نشي رسولې موخه پدې با په افغانستان کې د خلونو لیوال پروګرام ویاند وحید الله مانی سره خبرې کړې دي او په فایل کې مور نه پختلې دي چې ولي نړیوال د خلونو لیوال پروګرام په افغانستان کې د غمرستي رقمي کړې دي
الاته ډیر واځینه ډیر سرګند او یو ځنای الاته په افغانستان کې د خلونو نړیوال پروګرام د بودیجې یا مالی سرچینو کمښت مونږ سخت کال یعنی د 2023 کال لپاره پلان درلود چې هر میاشت 14 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي البته د افغانستان په ټولو څلور درش ولایتونو کې د کال په لومړیو کې دا پروګرام په مخ لاړه اما د ډیر لږ وخت لپاره د دوه الی درې میاشتې لپاره د مارچ او اپریل میاشت کې موږ مجبور شو چې 8 میلیونه کسان کم کو یعنی د 14 میلیونه کسانو له ډلې څخه 8 میلیونه کسان کم کو او یوازې مو تر اوسه پورې وکول شو چې هر میاشت 15 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي مخکې مو دا اندېښنه څرګنده کړې و خبردارای مو ورکړی وو چې نوې امکانات موږ په واکرا نه کړل شي د اکتوبر میاشت کې به موږ منابع کوم سرچینې چې لرو ختمي او موږ به بیا د دې ورته ونه لرو چې نور کسان تم رستي ورسې
امانی سپ تاسو مخکې 8 میلیونه کسان هم دغه مرستونه کم کړیو او پر روانو میاشتو کې 2 میلیونه نورم کموي په ټوله کې دغه د مرستو کمیدل په عام افغانانو باندې او دغه په ژوند به څه غیز ولري
اول خدای باید وایم چې 8 میلیونه مو کم کړی وو او 2 میلیونه نور کمونه کم کړی مو دي په همدغه میاشت کې یعنی روانو میاشتو کې نه په همدغه میاشت کې سپتمبر میاشت کې د خلکو ته موږ نه شو کولای چې کومک ورسوي د خوراکي توکو البته الاتونه د سببونه د دې اغیزې پر خلکو باندې څرګند دي تر ټولو زیات اغیزې پر هغه مرمنو باندې وي کوم چې دوی کونډې دي هغه مرمنې چې د کورنۍ او سرپرستی ور دي غاړه ده او هغه مرمنې چې ماشومان لري دوی د ځان او د خپل ماشومانو د خیر یا د خیر د مړولو لپاره بل هیڅ لار نه لري نو دوی به قیمت پرې کوي هغه چې په لرو پرتو سیمو کې اوسېږي او جمع پر روان دي او د خوراکي توکو له پلوه به د جمع په سخت موسم کې چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان جمع بیا په ځنګړي ډول په لرو پرتو غرنۍ سیمو کې ډېر سخت جمع اغوی د لپاره به موږ د امکانات ونه لرو چې موږ الته د خوراکي توکو زیر می ولرو
تاسو د غراپورونه چې کله ملګری ملتونه کې وړاندې کوي دوی ولې د نورو مرستو ژمنه نه کوي
وګورئ تر کومه ځای پورې چې دبليو پی یا د خلونو نړیوال پروګرام پورې اړه لري موږ مخکېم ما ویل چې موږ خبرداري ورکړ موږ د دې غواخ وکړ چې مالی سرچینې زموږ په واکې رانه کړل شي دغه وضعیت سره به موږ مخامخ کیو تر هغه ځای پورې چې په موږ پورې اړه لري خپل نړیوال همکارانم نړیواله ټولنه هغه حکومتونه چې زمونږ فعالیتونه په افغانستان کې ورته مالی سرچینې برابروي دوی مو د افغانستان د وضعیت نه آگاه ساتلی خبر ستدي نو د دوی ځواب همیشه دا دی چې کومک کوي تاسو وګورئ تیر کال کې مونږ د بیلګې په توګه یاد کړو مونږ وکولای شو چې 3 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو او د تیر کال او د هغه نه مخکې کال یعنی 2023 کال کې افغانستان د یو بشري ناورین سره مخامخ و د همدغه نړیوالو همکارانو مرستې وې چې په افغانستان کې بشري وضعیت قابو کو او افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیو
کله دا امر ته ځواب کړي د خلونو نړیوال پروګرام د مرستو په ویش کې د طالبانو مداخله نه زینو افغانانو شکایت درلود تاسو په دې اړه څه وایئ دغه ادعاوې څومره پر ځای دي طالبان واقعا تاسو د مرستو په ویش کې مداخله کوله
وګورئ دبليو پی یا د خلونو نړیوال پروګرام نه یوازې پر افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې څلور عمده بشري اصول لري چې دا که په هر ځای کې وي د تطبیق دی نه یو هم د تطبیق وړ نه وي یا ونشي کولای چې تطبیق کی پاره سیمه کې دوی خپل فعالیتونه ځندوي افغانستان کې هم دا مسله ډیره جديده ما ویل چې ټوله نړۍ کې افغانستان کې څومره پریشان یا فعالیتونه ډیر وسی دي نظر نور نړۍ ته نو د دې اصول او تطبیق او هغه ته وفادار پاتې کېدل د موږ لپاره ډیر اړین دي
د دبليو پی د مرستو په ویش کې زینو کسانو بیا شکایت درلود چې په نادلانه ډول ویشل کیږي په دې اړه څه وایي
شکایتونه به وي شکایتونه شته او شکایتونه مخکې هم وو مون په بشپړه توګه شکایتونه راډونه اما یو څه باید واضح کو هغه دا چې مون کله چې وایو چې افغانستان کې د 15 میلیونه زیات خلک دوی د شدید لوګي سره مخ دي او باید ورته مرستې ورسیږي بشري مرستې ورسیږي او زموږ امکانات اجازه راکوي چې مونږ یوازې کولای شو 3 میلیونه کسان ته مرستې ورسو نو پاتې 12 میلیونه زیات کسان تبن چې دوی شکایت وکوي او شکایت په ځای دی هغه چاته چې مرسته ونه رسیږي دوی حق ته شکایت وکړي اما زموږ منابع ډېر کړي
په افغانستان کې د خلونو نړیوال پروګرام مویاند وحید الله مانی و چې د دغه سازمان د مرستو د کمیدو په اړه موږ سره خپل جزئیات شریک کړي وو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
وز به هم د هغو میرمنو چې په افغانستان کې سنگارتونونه درلودل او د طالبانو له خوا یې موده وړاندې سنگارتونونه وتړل شو کیسې در سره شریک کړو هغه چې سنگارتونونه یې تړل شوی دی شکایت کوي چې اوس مهال له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي په دې راپور کې د هغو میرمنو سره خبرې شوې دي چې سنگارتونونه تړل شوی
نفیسا په کابل کې سنگارون کې وا او طالبانو یې یوونی مشت مخ کې سنگارخونه وتړله اوس دغه اقتصاد د هغې لسکونه زره هم مسلک او ښځه په ډول خراب شوی دی
په کور کې څوارلس کسان یو څه وکړو توکل مو په خدای کړی او ناست یو خدای روزي رارسوي
نفیسا پنځه کاله په دې مسلک کې کار کړی دی وایي چې د سینګارخونې په تړل کېدو سره یې شاوخوا یو میلیون افغانۍ زیان ګاللی دی
ټول لیلام شول کله چې له دوکانه ووتلو ټول سامانونه او د سینګار مواد خراب شول کله چې مشتریان نوې د ځان لپاره خوې کارولای نشو هر څه خراب شول او تاریخ یې تیر شو
طالبانو یو ونی میشت وړاندې افغانستان کې ټول سینګار خونه وتړلې د طالبانو د پریکړې په پایله کې د نفیسې په څیر لسکونه زره خزه بیکاره شوې طالبانو په خپل تیر دوه کلن حاکمیت کې پر ښځو په ځانګړې توګه د زده کړې او کار په برخو کې پراخ بندیزونه لګولي وو
و موریدل چې په کابل کې ځینو سینګارتونونو چې هغه تړل شي وو د میرمنو شکایت کوي چې اوس مهال اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي اوس به کندهار ته ورشو هغه معتادین چې وړاندې درملنه شوې وه بیرته یې نشو ته مخه کړې ده چې علت یې څه دی په دې راپور کې ګورو
پنشی توک روکت هغه موتاد چې له درملنې وروسته بیا پنشی توک روکت شوی دی حمید لای لامل بیوزلی او بیکاری بولی
هلته په هغه کمپ کې مې پنځه تر ویشت شپې تېرې کړلې جوړ شوم یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترک کړې ترک مې کړې چې راووتلم نږدې دا ګرد موسم وڅرخین کار نه را پیدا کېده بیکاری وو خپل مشکلات مې ډېر وو هات باره نو دلته کښېنه د بیکاري د لاسه یو دود وس کوالته کښېنه باره بیرته اخته شو
د کندهار په سلبستریز روغتون کې ګڼ شمېر هغه کسان اوس بستر دي چې درملنه یې د دویم او حتی دریم ځل لپاره روانه ده د دوی درملنه د طالبانو په تیرو دوو کلونو حاکمیت کې شوې ده طالبانو په خوا ویلي وو چې د روغتو د درملنه لپاره یې پنځه څلوېښت ورځنۍ موده ټاکلې ده خو روغت کسان وایي که ورته د کار زمینه جوړه نه شي نو درملنه نتیجه نه ورکوي
د دغه خپل د بیکاری د عمل سره چې موږ کار ژوند زندگی نه برابر چې موږ هغه خپل د کار سره علاقه مندې پیدا کو بیرته مو نشي ته فکر
ډاکټران په نشي توکو د روغ دو بیاخته کې دلو بل عمل هم د کورنۍ ناپامي بولي
دماغي تخریب راوړي یو لامل دا دی چې هغه نه اصلاح کیږي نو بیا بیا پخته کیږي د کورنۍ مشکلات ځینې کورونه توجه نه کوي یا نه ستاکیبوله یا تر اوسه وتلي با مسولیت او بی مسولیت کورنیان است
په افغانستان کې له 3.5 میلیون زیات کسان په نشي توکو روغدي خو وخت ته په نو له بیا رسن دو رئیس او د نشي توکو پر ضد نړیوالې ټولنې د مرستو په کمیدو سره د روغتو د درملنې بهیر هم له ستونزو سره مخامخ شوی دی
و موریدل چې په کندهار کې ولی هغه کسان چې یو ځلې تداوی شوی بیا په نشي توکو اخته کیږي
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه
هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
د ماخام لو تر اتو بجو پاجوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.
اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د اروپایي شورا مشر وایي روسیه باید د اوکراین د سمندري بندرونو د فعالیتونو د مخنیوي لړۍ ودروي. شارمیشل نن جمعه د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې د جی شل ډلې د سرمشریزي په درشل کې له خبریالانو سره په خبرو کې دا غوښتنه کړې ده. ورځو تفصیل په دې راپور کې وروګورو.
د اروپایي شورا مشر وای روسیا باید د ملګرو ملتونو او ترکیه په منځګړیتوب د اوکراین د غلجاتو د صادراتو له موافقې تر وتلو وروسته د اوکراین د سمندري بندرونو د فعالیت د مخنیوي لړۍ ودروي چې د دغو غلجاتو صادراتو ته زمینه برابره سي. شارل میشل نن جمعه د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې د جی شل ډلې د سرمشریزې په درشل کې له خبریالانو سره په خبرو کې دا غوښتنه کړې ده. جی شل ډله له نونسو هیوادونو او اروپایي ټولنې څخه جوړه ده او د نړۍ د اقتصاد شاوخوا 15% او د نفوس 2/3 برخه جوړوي. ښاغلی میشل ویلي دا په ښکاره یوه رسوایي ده چې روسیا د تور سمندرګي د غلجاتو له موافقې تر وتلو وروسته د اوکراین د بندرونو د فعالیت مخه نیولې او حملې ورباندې کوي. دا لړۍ باید ودرول سي. روسیه په جولای میاشت کې له دې موافقې وروسته له هغې ووتله چې ادعا یې وکړه دا تړون ونتوانید په افریقا کې د لوږې د کمولو د هدف په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. په سیمه کې کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې روسیې د اوکراین د صادراتو پر دهلیزونو خپلې حملې زیاتې کړې. په ځواب کې اوکراین د مسکو پر سمندري بندرونو او جنګي کښتیو حملې وکړې. کرملن له ترکیې غوښتنه کړې چې د اوکراین له ښکېلولو پرته افریقایي هیوادونو ته د روسیې د غلجاتو په صادراتو کې مرسته وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره دوشنبه ویلې چې مسکو په یو څو اونیو کې شپږو افریقایي هیوادونو ته د وړیا غلجاتو صادرات پیلوي. د اروپایي شورا مشر شارل میشل ویلې افریقا ته د کرملن لخوا د 1 میلیون ټنه غلجاتو د انتقال پیشنهاد کاملا بدبینانه دی. هغه ویلي د غلجاتو کښتۍ دې ته اړتیا لري چې په خوندي ډول تور سمندرګي ته تګ راتګ وکولی سي. د اروپایي شورا مشر ویلي د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د مخکنی موافقې له مخې په ابتدایي ډول د نړۍ مارکیټونو په ځانګړي ډول پرمختیایي هیوادونو ته 2.5 میلیونه ټنه غلجات صادر سول. په نړۍ کې اوکراین او روسیا د غلجاتو او نباتي غوړیو عمده صادرونکي دي. د غلجاتو په اړه د تیر میلادي کال موافقې په نړۍ کې د خوړو د بیو له کمیدو سره مرسته وکړه او اوکراین ته یې زمینه برابره کړې چې په روانه جګړه کې د اوایودو یوه مهمه سرچینه ترلاسه کړي. په وروستیو کې روسیې د اوکراین د انتقالاتو پر زیربناوو خپلې حملې زیاتې کړي دي. شارل میشل وایي په نړۍ کې څه باندې 250 میلیونه وګړي د خوړو له سخت کموالي سره مخامخ دي او روسیه د اوکراین پر بندرونو په قصدي حملو سره د دغو کسانو لوږه لا پسې پراخوي.
و موریدله چې د اوکراین په جګړه کې روسي جزئیات څه اوس به ورشو. بختیار ساحل تسهیل صاحب تاسو هم ستړي مشي تاسو راته وایي چې د سپورت په ډګر کې روسي او تازه خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټول درنو لیدونکو اوریدونکو ته. د اسپورت په ډګر کې د آسیا جام د سوپر فور مرحله ده چې هغه کیندن هم د مده پرون هم د سوپر فور په مرحله کې کوم سیالي تر سره نشوه. لامل یې دا ده چې دغه جام په دوه هیوادونو پاکستان او سریلانکا کې تر سره کیږي. نو د بنگلاديش لوبډله په پاکستان کې تر لوبي وروسته تللی سریلانکا ته او سبا به په سریلانکا کې له سریلانکا سره د سوپر فور مرحلې دویمه سیالي تر سره کوي. یادې لوبډلې خپله لومړۍ سیالي پاکستان ته بایللې وه. وبلیدل شي چې بنگلاديش کولی شي په سوپر فور مرحله کې پاتې شي او کنه. سبانه لوبه د دې برخلیک ټاکونکې لوبه ده. د غراز د دې سوپر فور مرحله بله مهمه او غوره لوبه به د شنبه پورز د پاکستان او هندستان ملي لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د یاد لوبډلو ترمنځ لومړنۍ لوبه چې د ګروپي لوبه وه د ورخت له امله بشپړه نه شوه. نو دغې سیالۍ ته ډېر خلک منتظر دي. بل لور ته د افغانستان د فوټبال د 23 کلن ځوانانو لوبډله خپلې دویمې سیالۍ لپاره آمادګي نیسي. یادې لوبډلې خپله لومړۍ لوبه 8-1 پر وړاندې بایللې وه او په دویمې لوبې کې به د ایران هیواد پر وړاندې سره سیالي کوي. د فوټبال فدراسیون د وینا پر اساس چې دریش کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې سرسخت تمرینات پیل کړي دي او هوډ او هیله خودلې ده چې په دوی مثالی کې به بیرته خراتک کوي.
مننه کور ودان زموږ سپورتي خبريال بختيار ساحل و چې د سپورت لړګره خبر کړو. په دې سره زموږ پښتو خبري مجله هم دلته پای ته رسیدي.
نشه توکو احتیاط تاسو د تدریجی مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.